د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وای د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د پروګرام ویلي له نږدې د وضعیت ارزونه کوي څو ژر تر ژره خوراکي توکي او نورې مرستې سیمو ته واستوي. د راپورونو له مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. نور حال دی عبیده سپوږمې پر رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبې د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. دبليو ایف پی د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 21مه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. IOM ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمېر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړې دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلانۍ اوسیدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل:
شخصان اسفل مو زمینه مرا
زموږ ټول ازمکه وړي سیلاب ډیر زیات و. همه غش په ټول ډیر ویریدلی و، ټول لکور وتلی و، لوبیا مو کرلی و. تقریبا یو 15 جریبه ازمکه یې مونږ وړي، ټول ته زیانونه رسیدلی.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د ومی ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونه یې کور زیانمن کړای ازادي رادیو ته وویل:
مشخص زیانونه خو چې دا زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR د اگست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همدالک کې نه یې خوښه، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې د عمل نه همداسې شوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه له منلې، هغه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملکې مو وکړي. قدر من اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورسته پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ یې په عامه خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، دې نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم د نږدېرې پېښې سوې چې ما لیدلې سي هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همدا سې شوی دی، هله کورنۍ راجګه سي، همدا جنۍ مړه کې، جنۍ کورنۍ راجګه سي، همدا هلک وژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي، وړو کې توپ کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپل وي له منځه ځي، د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپل وي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلي دي، عملاً همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سې، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي ماته څوک کړې ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سي کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یو علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري. که چیرته سلو کې یو لاس دوستي دا رقم اوسي، نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم، هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي، هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ته اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلورانه خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي پرته دې نشي دا انده اوس څنګه وی چې خیدات دې لوي شي هغه کس دې ورته انتخاب کړ هغه په خوخه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې پاینده کې دوی خپل ژوند ته چندان به سبدل ګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه ضرورتوري وسی یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلې وي د پاینده د ژوند ملګري لپاره هغه مقابل کس کې نه وي نو شاید دا مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدارقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غواړي کړی یا چاته ورکړی ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی اته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بلې واته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کړي نو بېخي مهاجرت مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي نو یعنې د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي بهر علاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نو دوی رقم ځان قید اساسوي شرایط موږ دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوتې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشمانو د کوژدې پاکل وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري ل زینت سره مې مرکه کړي نو موړې په پایل کې د ماشمانو د پنوم کولو علت وای
تر دې راه ده دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې د سر ټینګ او قائم وساتي دوی ډېرې فوکس ده د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور پلار سره یې دا مسائل دي نه ځکه چې د خپل د لاس سر نو سره مخامخ شوی و زما خپل خورکی و زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د الک پلار نه لري زموږ څخه دي جلا نشي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دغه شعور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونهشي کولای چې دغه کې د دې څخه جلا شي ولاړ شي لرې شي نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتې شي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بده پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډیرې توافق نه لري دغه ته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډېره حد باور وکړي چې تر ډېره حد یعنی کوم څه چې دې لحاظ ورته وګورو تقریبا او یا الا 80% توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډېر دغه موضوع که هر هغه موضوع خوش مش پر یو چا باندې په زور وته پو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سي دی هغه نه مني مثلا وایو پر ما باندې دا کار وسی ممکن کداغه هلک خپل پزړه باندې پریشو دلسی او دا غنجلی د خیواله څخه ورته پنامه نسی مثلا د کاکا لري زه په دې باور يم کداغه الک غاکسي خپل به غنجلی خوښ کړي او کچری دا غنجلی په زوره د دپنوم سی زه باور لرم چې دا الک غاکسي وایي دا کار و جسمه په زوره کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دا غسی دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدان دا د انساني او خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نسی منلای نو کای چیرې خوښ هم وی دا قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منن سو یو تپل سو دی یا ځې نه غواړم تر ډیره حده پورې دا اړیکې چې وی دا رښتې چې وی ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیا وی دومره ډېرې بدې کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دې ترمنځ داسې بدې رامنځته کیږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدې وي انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کیږي یو عقدې زړه کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور و پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي خو هلک چې کله مغات شي اجتماع وویني خلک وویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کیږي او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي د انجلۍ زړه ماتیږي انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه بیا نسي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د الک نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته د ژوند تر پای پورې هغه ځوروي
بله تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه په کله کړه توي ژوند دې سره قم تیریږي
دا ورکه کله کله هم دا سفرې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خور په نامه باندې ناسته و هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله پنځه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ماته لکه خو بیا دی چې موږ به ویل نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کې نوم به واخله د دې کوز ده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټس ولا دا خبره و چې تر هغه به تر اسوله د الک اړیکی زما د کاکاګانو سره زما پلار خدای دې وبخښ شهید څو هغه په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دې بیخې له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نسوي کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دې لکه چې زما خور ومني نو برته ممکن اړیکی دې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شو چې کورنۍ اړیکه خراب شوې ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی کې وزیر او توي
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره
بله مونږ او تاسو په دې
ټولو هغه ویل چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه سي زموږ څخه لیرې ولاړ نه سي هغه دا کلونه کلونه کیږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه
بله مونږ او تاسو په دې ټولو نه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیر خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې په امیانه کې وي وغوهنې څونه واوریدلې پیغورونه هم څونه واوریدلې
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بیچاره حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د بل اخشي ما د خور وسنی خوان چدی د دې کورنۍ تر دا بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وا خو د نکاح د اورسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دې د پیغورونو د غوږونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ وهل دی بیا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شانه پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې او ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه دي دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خو لاشه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدیو پورې ونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده. موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سل چنده زیات پیغورونه د خسوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بېشته ډېر شدیدې کېدلی شي، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي. هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي. نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی. د افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وې زغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې دا یوه واضح خبره ده په مېشه تو په دې باندې تیر کړی خو ټول غمونه چاته پات کیږي انجلی ته پات کیږي نو فکر کوم د خپل کورنۍ انجلی خو دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوښښوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل ځنوم د پاره خبره په زور ته پیچ یا ته زموږ نوم خراب یې باید ته شونه باسي او باید دا اړیکه ومني او په انجلی باندې په زور دا اړیکه ومني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک یې مني او د ډیرو غمونو سره دا انجلی یوازې پرېږدي چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به دې ونې خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پوری تر سره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د آسیا لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکه لوی وچه څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لوی وچی یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډېر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي سات کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسي، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خونکي په تیر درس کې راټول چې لدی عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیا نمرې غواړم مواصلاتي جغرافیا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیا به هغه جغرافیا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالي څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحري وصل کېدلی شي، یعنې د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده، او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډیره سرمایهګاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یو لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډیره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوال جګړې څخه وروسته ډیره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لوی وچې محصولات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لوی وچې د محصولاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لوی وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لوی وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
شیرینو مرچه تیری جی درن خدره